د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وای د ژمی پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنۍ زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، دې مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
خو ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات در کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو. موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منه خپل کو د اکثرا ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان تخپل خلا لري. خدا خلا هغه وخت نور هم زیاتې دلی شي چې په خبره ژوند لکه څنګه چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وری، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډیر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پایل کې د کابل اوسیدونکو لپاره د ژمي د موسم پاکله راته وایي.
زما سره مې څه نه لګیږي. لار اړخه د دې لته خړې هوا سره، یخ سره، سي څوک بیرونه سوته لیله، دغه ټول سره، د دونو سره، مرستیا او سره بخیر سي فزایره تخصته کړه کاری کې ان تر پسرلی پورې ورسله پسرلی نه بیا سي واخه سي بیا تاین تر منی پورې سي ته تشويش نه وره. مال دونه وخت تیر سي بعد بیا زما را رسیدي ټول نه غړي وري ما زما نه په مغه چورتونه کې سي تیری تین کسانو خو هيږي. بیا هم دا شخصي نظر دي سي څوک وایي سي د مانه خو هيږي. ولې ځین کسان سي لوړي نه ډیر علاقه لزمي سره لري، څو دوی ګرځيږي په واورو کې یم بار چنګي وکي یا هم لار سلری ولایتونو ته د خپلوانو کړی وګرځي. خو شخصاً ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په ځمې کې بیا په کور کې واوسي. بېخي نفس د یو چا په تنګ کېږي، زړې په تنګ کېږي، باید حواس کووسي. لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي، هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پرې ښایسته یي.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي، بیا ژمی د پخوا په څیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمه سده دا د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی. او یو رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منی بیا لږ که زه له خپله شخصي نظر له خپله ژونده ووایم، نو منی بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځمې لري سي آیا چه به ولري که به نه ولري سي. زمه ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منی هم سخت موسم ده. از مثل منی نه خوښي، خو زمه مې بیا خوښ ده شو موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دېخوا اوزګاره شوي وایي، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي.
هر کال د ژمی پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه په آمادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې. او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د مایو خوړلو لپاره وتلل، حداقل یو تفریح او فری وخت کې به یې ځان ته د ساتری یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کېدلی شي چې په کور کې خویندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولي دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راتوي تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د سم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصرفیت لپاره کله واسړېدل، نو ډیر سړی دې ته تم کیږي چې باید په کور کې اوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره سره ځان ته برابرول سم کول.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو. بیا به سره پلان کړل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو. یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنگ یا بر جنگي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تل تر تله نه پاتې کیږي. یوه ورځ به ولچونه کې هغه شور پیدا کیږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک را پاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالت به داسې نه پاتې کیږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کیږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام دا دی چې اوس وایي امنیت دی، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل، یا هغه انسانان چې یوازې صاف چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د هېواد هر پوینټ ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کیږي. انسان خپل فردي ازادي نه لري. یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي. تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیاري رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمیږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هیواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هیڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هیواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازای صاحب، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه را په دې خو انجونې بیا ډېرې لستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکو مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره ور
مخ کې وختو کې خصوصا هم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان ونه کله کوم څوک بچی په اطرافو کې و، هغه بچی کله جمع شو رخصتای بشول نه مکتبونه به رخصت شو، زیاتره به مثلا دلته او کابل تر تلل کورسو د پاره مثلا چې آمادګي کانکور و وی یا مثلا انګلیسي کورسونه و وی یا خو برال د جمع دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړه. یعنی دا ترتیبات به خصوص سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمې وړي منه پسرلای ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده دی ورته بالکل. په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی، یعنی چې وته ځوان ته وایي چې درس وایي حتمن به آینده ولري، وایي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي زحمت هم بې ځای دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي؟ څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیستلې، یعنی درس ته هیڅ امید نشته. د یک ښځې خو اسې پرېده نارینه هم درته ښایم چې هیڅ امید د درس نه لري چې وایي موږ درس وایو یو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوی دي.
او هم د دم غړې کله ځان کې سره ته وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی؟ له درې کلونه زیاته مو داس وځ تاسو خو له درس نه امره ګرځول شوی یاستې، کارم نسته، بیرونم آزاد نگرځی را توی وستی او پسری دو دو پا مخبر دروازی نور دی کوتو پوری دی په څه باندې مصروفه یې؟ څه کوي؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله، موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو، موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پانتون ته نه شو تللی، موږ مکتب ته نه شو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم، هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. زه دغه سده یعنی موږ چې غوښتل کوم شي نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بود، یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضې وخت، یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یعنی چې بالاخره به د موږ د ژوند حالات څه کېږي. زه د ځان په اړه هم دومره تشویش نکم نکده ما چې کشر مدری خورګانی دی چې یوه د قندارت مسئله ده یوه د کابل ته مسئله ده یوه د پروان ته مسئله ده نو باور وکړه چې دومره زحمتونه یې استلې دي دومره زحمتونه یې استلې دي چې هغه یو کار به د ځان نه قرنطین کړی وو د لپاره هغه دومره درس ویل لري چې هغه یعنی د کابل پانتون ته کامیابیدل ډیر مشکل ده کنه نو هغه زحمتونه د خارج ول دی هغه هیله او میتول نه ده و چې هغه درس ویې پاینده کې دغه یو شخصیت جوړ شي خپل وطن لپاره خدمت وکړه خو هیڅ اوس په کورو کې ناشې دي ټولې
لدغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي د تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي دوی یو لاسته راوړنه ولري دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی
کوم ځه پر خو چې زه پیګم بعضې په هنتونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي نو لکه مثلا سره رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغه چې دي هر څومره چې ناامیده شوی دي خو بیا هم با په سر دي دومره ناامیده یم خپل درسو ته مخه کړې ده یعنی مثلا خپل درسون آنلاین یا یو کوشش که همه اگر رقم تا خیر اگر رقم تا خونه کی گی خب یم خپل درسون وی این و دی طول خویند نمی هم دا غهیل دا اگر که جوانان دی مثلا جوانان رو نده خویند نمی چی خپل درسو تا دی ادامه ورکا که دا ملک پا درس بانده جور نشی همو خپل درس نه یعنی خپل دی خواهشات کمی هیلی چلی رو دوغو نشاتشون ټول نسل به مخته نه خواسته تابا تا باشی
تاسو خپل خویندونه یادونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي
تعقیبوي د آنلاین په انټرنټونو چې دي کوم چې د خارجيانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کیږي چې آنلاین زنده یا یو او نه پیګم یو دوه نور په انټرنټونو باندې خو د طریقې خپل زده کړې مخکې بیا یې خو بدبختانه چې ما د کندار خور مسئله چې هغه بسګنه کال دادې تیب نه فارغ وای دی خو دونه وخت زایش هغه چې د غورز ویني کوم همسنفیان چې دی خو فارغي کې پراتلون کې سومیاشتو کې نو دا درې میاشتې مخکې هغه ته جوړی چې زما سخت کال تیب نه فارغې دلای
زما معمولا د سی ورز وی چې یو ډول تیارې وی اسمان وریز وی کله ووري او کله هم د سی وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنګ ورز وی اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي دغه غلطه څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ
او بالکل مشکلات ډیر جوړیږي واقعا مخکې مخکې به چې کخه ځبه وکبنه ورکی وکاله کون به کنجنی به د مثلا څوک به تل په خپل دار سیار څوک مثلا پانتون او کورس ور ځای ته تل ته خبره اوسنه په کور کې مثلا جنگ او جنجال مثلا په ډیره وړه خبره لانجه پورته شي یعنی ځکه چې ټول به حوصله شي وي دي یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټان غوسه چې د وړو د تحمل نه وته لیدي یعنی
بل اخر څه پلان لري دا وضعیت کم دسی دوام وکړه دزمه تیر سی پسر لای براسی بیا بام مکتبونه هم دسی بند وی پانتون با بند وی تا سول زان سر کم پلان لری
واقعا هم چه رکتی هم ده خبر داشی ده هر پسرلی تا دی موگا امید ده وی چه کاش که با دو سالی نظام که دوم را اصلاحات راشی چه یعنی حداقل جنو تا دستق رو اجازه ور کرل چی خب بیا هم عرض چه هر پسر لای موگا نامیده کی گو نامیدی پس نامیدی خوی پا دست حالت که چه پا طول وطن بنده سی حال وی او جنو ته به هر وطن و اجازه هم نوی زکه په دو باندې شت تاسو پوی وای چې د جنو په مخ باندې حتی اره و بورسیه تړل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دو پاره به مخ سره خپل پلان ونیسو
یوازینی لار امداد چې تاسو په تمه یې چې افغانستان کې نظام بدل سی او د ښځو حق ورکړل سی
بالکل یوازینی لار امداد ده چې موږ امداد ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړل شي او جنو باندې د زده کړو دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبانو فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه او اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت ښځه نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړه او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګرنې فکر نه کوي چې دا امکان ولري چې انجونې د مکتب ته لاړ شي خو ځکه کار
نه خیر ځکه چې دا مغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هغه خلک دي دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړی کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه په نر فرض ده خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنې زده کړو نه ښځې معنی کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې که نه ډېر ترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوای دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت به وزم د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیز کیږي چې جنگ دی کنه په دو جنگ کې حدس خو نه دی چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مرشه وي دي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ یو خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بيخي ډیر دي د زده کړو سره سره که زنه شي کولای یو چیرته د ضرورت په کې سفر وکړي هغه نه شي کولای یعنی ورسته باندې محدودیتونه په غو باندې ډیری کې کمیږي نه
bale ډیر زیات مننه په دې لاته او ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړل شي
ډیر زیات مننه
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره
Ah, ایشایسته گلالی ای دایا ناوکی ایشایسته گلالی پانچ شو خوان کرے تالر گور سیلی پانچ شو خوان کرے تالر گور سیلی زمانے فضل پو مکہ وزیر بازی زمانے فضل پو مکہ وزیر بازی اے دہیا نوکی اے شائستے گلالی پانچ شوخوان کرے تالا رگور سلی دیش پشاخ کی ناستا استقامت نہ لرے دیش پشاخ کی ناستا استقامت نہ لرے بیا بین کی پیدا داغ دوران دزوانی بیا بین کی پیدا داغ دوران دزوانی ای دہیا نوکی ای شائستے گلالی پانچ شوخی وانکے تالر دور سلی سباب کاند سبری نر کدی شمدی خاندی سباب کاند سبری ای دایا ناوکی ای شایسته گلالی پانچ شوخی وانکے تالا رنگور سیلی ای دستم ماش که شکن شایسته گلگوٹی ای دهیا ناوکی ای شایسته گلالی پانچ شوخی وانکے تالر گور سیلی ای دهیا ناوکی ای شایسته گلالی ای دهیا ناوکی ای شایسته گلالی پانچ شوخی وانکے تالر گور سیلی پانچ شوخی وانکے تالر گور سیلی
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموږ د پروگرام میلما د ډیرو نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې له ډیرو وطنونو اوښته او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وایي چې زړه لا هم په افغانستان کې دی زه اسمت ساروانیم او ملممو ځان پخپله در معرفی کوي
زه په 1985 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلی کې زیږیدلم او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کګې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه و په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یاد دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستان او د حکومت والاو د خوانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم. بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال و یا د مجاهدینو د حکومت آخري کال و، دا دغسې یو وخت و. سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي و، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست سیاحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته، او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مامندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مامندري کلینیک دا د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خوانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موسسي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې دې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل یا شینوار وم. دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوي نوي برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي اې موږ په هغه وخت کې ورته ویچوي، ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولای شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونهي پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مو راوغوښتل، او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوه روغتیایی داس کسان چې هغه به ایجوکیټډ هدا اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مو نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي. او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنغار په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه. او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنغار روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسین وکول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زه به هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورنګ کوو. نو ما تاور راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکوي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیرې مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د هاخوا نه راغلي وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه ما سره چې علما وو هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وو. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موفق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لا نړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وو، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زمونږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو. تاسو
له خبرونو څخه معلومیږي چې په هماغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې تاسو مسؤلیت دا مو چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسو کوئ هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دی. هلته چې په نور نړۍ کې د چارواکو وظیفه داره چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
که څنګه؟
بالکل همدغه سروان صاحب داسې خبره او متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې هم د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل، نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپلې پروژې په حصه کې، د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول، او د دوی نه به مې اورېد، او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنۍ پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم، هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال او مسؤلین د قومي مشران د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامت شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به عملي کی، نو ما دا کورس موږ لا تکمیل شو نه و چې خپل استادان نه اجازه واخسته، ورته مې وویل چې زه ځم افغانستان. هغوی زه جلا کېدول، ماته ویل چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویل چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم واسته روان شوم. راروان بیا سروان صاحب، دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب دی یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې آخوا د مسؤلین قانع کړل چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونه ای پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو، دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې، یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شو او ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی، اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زمان یو کس یو زمان لابراتوار تکنیشن چه اغا دیر خ خطات و رسامو اغا تا می وزیفه ورکلا چه تبا منگا یو دی او بو دیگه لرلا پا شبخانه کی جگه دیگه چه تبا خوخی جاو دی دیگه سر بانی با یو سرمی هست رسم تی ترچو دا دغه ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونهشي دا نظامي ځای ده د یو روغتون نمونه وي ځکه چې زه خو د پېښور نهمه یا د پاکستان د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدي جنګ چې عملي چې نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت د یو کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت قومی مشران ته مې ویل چې مزه خو راغلم او ما ځان را ورسو او که ستاسو خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي نو په دې وخت کې د دې خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات دی که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو
دوی ټول زما سره مچون پیژندم سره کار مو سره داس کړم ما سره ضمانت ته راکې ماته ویل چې موږ لاس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وای دلته په تاسو سره پام دی کلستر کې اوسو او د هر چا دې دغه موږ تاسو حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړي پام دی دغه کې مارتوی چې راځي چې لاړ شو په دغه وخت کې ملا د طالبان ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو موږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو موږ مجبور یو درمل ورکړو چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته درکړی او دا مندوس ته کړی دی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی را سره لاړل کېنستو ولسوال سره مې دا خبره وکړه خلق ورتوی چې مونږ ماروال دا توره کړی دا راغلی او دا حمایت کوي او مونږ ورسره پوره ولاړ یو مونږ تا نه غواړو چې مونږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ مونږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې موافقه وکړه ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ او بالاخره دا جنګ تاسو ولید ما په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو موږ په دغه ورځ کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټرانو متخصصین به ماستان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سنټر کې به مو تلویزیون چالانه او خبرونه به ما اورېده چې څه کېږي په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړ او د هنلټ موسی نه یو موټر دوا د دې خاطر چې کدا جم شروع کیږي بیا به څنګه تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځنې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځنې موټر راوستي او زما سره په شنوارو کلستر کې ودرولي ما ته ویل او یو څه زیات اندازه پیسې راوړي هلته موږ سره کې ویل چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې و او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره ما ورته وایي چې ګورئ دا جنګي حالت دی د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټ خبره ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شوم ښه دی که نه شو هغه به موږ پوهېږو چې تاسو ناحقه داسې خبر نه ښه نو هغه مو خب تاسو دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلټ مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی حیران وو ما ورته وایي چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب تبن چې د طالبانو پر حکومت له حمله وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بلون وروسته مو کار ته دوام ورکړ ک په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عام روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عام روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته، په کابل کې د عام روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بل اخره په 2015 کال کې یو تهداب مونږ کې خو چې د کمیونټی بیس هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب چې په افغانستان کې مونږ کې خو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سکه په افغانستان کې. دغه پروګرام چې ما په شنوارو کلستر کې عملي کړو، دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړو، د روغتیایي رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو، او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو، همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابله وي تربیه شوې. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وي چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ د پروګرام په نړیواله سطح وپېژندل شو، او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم، او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولای شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټی بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشن نه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې لپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون دخوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټی ډیولاپمنت هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل، د دې لپاره کسان اولین کس زوم چې د دې لپاره کامیاب شوم، او راغلم دا پروګرام دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه، او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو، او ما وکولای شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړی، له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړی؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه، بلکې هغه ډېر پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکړې، او هلته د پاتې کېدو امکانات و، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي، هغه ډاکټرانو یا هغه ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړي، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړي، لیکن نن بهر وځي، یعنی په ځای دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي نورو ته خدمت کوي، تاسو کله بیخي لاړی او بیا وطن ته نه اسره ګرځېدلی؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویوني، او هغه مو هم په نړیواله سطح په ژورنالونو کې پرنټ شوي، چاپ شوي، نشر شوي، او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤولینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اګست رامنځته شو، او د ویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د WHO سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساتو په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست، هغوی یو څه پوستونه اعلان کړه چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز بغلان تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د ډبلیو چو سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هاروارډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشې روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هاروارډ پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې روغتیایي څېړونکي یا سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي یا سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحاله نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه همدا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، موږ کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
گرے مرک بشما وہ پیغل تو عمر دکھانے دکھنا وہ خان چچا دیرے تزی عزت ونا چار سال تن کنو پسر زنا وارے دتو رزل فتی پتور زلف نن خلی بازنا وی زما دی عمر ٹول پتار کڑکنا وی لک اسے پمے گتن شپے تیرا امائن